و سپاس از شما هم در امروهیتون در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا در نیم ساعت دیگر اسمت ساروان میزبان شماست.
دیر زیاد تمنانه قدرمن و آردون که یو زلبی همو هر کلی کم در دیر ساعت پخ پروانه که باوری چی در امریکا در مشان و جرگی در وصلوال و خدمات و در مشر در ترگندون و پاره در ولس مشر کرزی و ایندوی چه ویلی دی پزابل که پریو قماندان در ناکام حملی جزیات و زین نور موضوعات هم پا دی نیم ساعت که ورندی کیجه خلومرای توجه وکری در افغانستان و نره خبرونو تا چی حمیده عثمانی ورندی کوی.
افغان چارواکی وای د افغانستان، پاکستان او بریتانیې د مشرانو ترمنځ په پلاندان کې د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې پر مهال له پاکستانی چارواکو څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات وغواړي. د ولسمشرۍ دفتر وایي چې پر یو شمېر تشو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو د ګمارنې په برخه کې په چټکۍ کار کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پارلمان هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې هېواد یې تر 30% د یورانیمو غني کول بند کړي دي. پوره خبرونه واورئ. افغان چارواکی وایي د افغانستان، پاکستان او بریتانیې د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر نورو خبرو سربیره له هغوی څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات وغواړي. د ولسمشر حامد کرزي وایاندي ملفیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل له هغې ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشې کېدو اعلان کړی دوی ته یې ځای نه دی معلوم او د سولې د عالي شورا لخوا ورسره لا هم تماس نه دی ټینګ شوی. ښاغلي فیضي وویل د لندن په غونډه کې به له پاکستاني چارواکو په دې اړه چې ملا برادر چیرې دی او پاکستان د سولې د عالي شورا او نوموړي ترمنځ د مستقیمو خبرو زمینه څنګه برابرولی شي توضیحات وغواړو. ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې ولسمشر احمد کرزی د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په درې اړخیزې غونډې کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. د ولسمشر وایاندي ملفیزي وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو، له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان په همکاریو خبرې وشي. که څه هم چارواکو تر اوسه د دې درې اړخیزې غونډې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو یې ملفیزي وایي چې دا څلور ورځنی سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا مشرتابه پلاوی به هم له ولسمشر سره ملګری وي. د ولسمشرۍ دفتر وایي چې پر یو شمېر تشو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو د ګمارنې په برخه کې په چټکۍ کار کوي او په نږدې راتلونکو کې به پر خالي شویو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو ټاکنې اعلان کړي. د کابینې د وزیرانو او د ځینو ولایتونو د والیانو په شمول یو شمېر حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون لپاره په دې وروستیو کې له خپلو حکومتي دندو استعفاوې ورکړي چې تر اوسه یې پر ځایونو نور کسان نه دي ټاکل شوي. د ولسمشر احمد کرزي وایان په دې اړه خبریالانو ته وویل
کوم پوستونه چې خالی شوي دي، یعنی کوم کسان چې نامزد کاندیدان دي، مخکې دولتي چارواکي وشي په مهمو پوستونو کې دندې درلودلې، په دې اړه کار روان دی. دغه نن سهار هم رئیس جمهور په دې موضوع باندې کار کوي. هیله دا ده چې ژر تر ژره نوي کسان یا اشخاص چې د رئیس جمهور لخوا څخه تعینېږي دغو پوستونو لپاره ژر تر ژره دغه پروسه ګړندۍ شي او نتایج اعلان شي ټولو ته.
ښاغلي فیضي وویل چې د یو شمېر دندو لپاره ځینې کسان تعین شوي دي خو رسمان لا اعلان شوي نه دي. په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره زلمی رسول د بهرنیو چارو له وزارته، انوارالحق اهدي د سوداګرۍ او صنایعو له وزارته او وحید چارانی د قانون او پټرولیم له وزارته استعفا ورکړي. پر دې سربیره د ننګرهار او بامیانو د ولایتونو د والیانو په شمول د ځینو نورو ادارو چارواکو هم خپلې دندې پرېښودي او په بېلابېلو انتخاباتي ډلو ورګډ شول. تیره ورځ مازدیګر مهال د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یوه کنډک د قماندان محمد آصف توخی پر کور ځانوژونکی برید وشو چې پکې خپل ځانوژونکی بریدګر او یو پولیس وژل شوی او درې نور پولیس یې ټپیان کړي. د پولیسو د قماندان محمد آصف توخی وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ لپاره کور ته ورتلل چې پکې د ځانوژونکو یوه ډله هم ننوتې وه. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ځانوژونکي بریدګر چاودیدونکي مواد په پټکۍ کې ایښي ول، خو پولیسو پیژندلی او د وړاندې تلو مخه یې نیولې ده. دوی وایي یې وطن ځانمرګي په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري ژوندي نیول شوي دي. د زابل د روغتون ډاکټران وایي د پیښې له ځایه د یوه پولیس جسد او درې تنه ټپي پولیس هم ور وړل شوي چې روغتیایي حالت یې ډاډ وړ ده. د برید مسئولیت وسلوال طالبان منی. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولی وایي چې په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې هېواد یې تر 100% د یورانیم غني کول بند کړي دي. دولتي خبري آژانس ایرنا د شنبې په ورځ د علاءالدین بروجردي له خولې ویلي دي چې د ایران اټومي پالیسۍ نه بدلیدونکې ده او تر 100% د یورانیم غني کول دوام لري. بروجردي ویلي د 15 جمعیو هیوادونو سره د دې میاشتې په سر کې د خبرو پر مهال ایرانی مذاکراتیانو غوښتنه کړې چې د ایران اټومي حق دې په رسمیت وپیژندل شي او بندیزونه دې لرې کړی شي. هغه زیاته کړه موږ باید انتظار وباسو چې د دې خبرو اترو نتایج وګورو. د بروجردي دې څرګندونو د ایران د پارلمان د غړي حسین نقوي حسینی هغه خبرې رد کړي چې د اکتوبر په 22مه نیټه د ایران د پارلمان په ویبپاڼه کې خبرې شوې وې او له قوله یې ویل شوي وو چې ایران د یورانیم غني کول ځنډولي دي ځکه نور تولید ته اړتیا نه وه. حسینی د جمعې په ورځ وویل چې د ده څرګندونې ناسمې خبرې شوې دي. له هغوی دا وروسته چې وایي امریکایي استخباراتو د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل ټیلیفوني خبرو اترو ته غوږ نیولی. د جرمني استخباراتي مشران د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د بهرنیو او کورنیو استخباراتي ادارو مشران به د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له سپینې ماڼۍ او د امریکا د ملي امنیت له ادارې سره خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړی دی چې په اروپا کې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د راټولونې پر سر د واشنګټن او اروپایي ټولنې ترمنځ راپیدا شوې بې باورۍ د تروریزم خلاف جګړې ته زیان رسولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو له خپلو متحدینو سره په اړیکو کې راغلي ترنګلتیا تایید کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنسا کې د جمعې په ورځ وویل دی کې هیڅ شک نشته چې د محرمو اسنادو رسوا کېدو د دوی اړیکې له یو شمېر متحدینو سره ترنګلې کړې دي. داسې ادعاوي شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني او فرانسوي اتباعو په میلیونونو ټیلیفوني تماسونه څارلي دي. په سعودي عربستان کې یو شمېر ښځې د ښځو لخوا د موټرو په چلولو د لګېدلې بندیز پر ضد د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرې باسي او بیا د خپل دې اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. په دې اعتراض کې برخه اخیستونکو فعالانو د شنبې په ورځ د لسو زیاتو ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړي دي او هیله لري چې دا اعتراض به یې د هیواد کې نور هم پراخ شي. دوی وایي که چیرې چارواکي د هغو ښځو خلاف چې له دې بندیز څخه سرغړاوی کوي اقدام ونه کړي په دې هیواد کې به ډېرې ښځې د موټرو چلول پیل کړي. په سعودي عربستان کې کوم داسې ځانګړی قانون نشته چې ښځې له موټر چلولو منع کړي، خو د دې هیواد حکومت ښځو ته د موټر چلونې جواز یا لایسنس نه ورکوي چې عملاً د ښځو لخوا د موټرو د چلولو مخه نیولې ده. ډېرو هغو ښځو چې د شنبې په ورځ د موټر چلونې په دې اعتراض کې برخه لرله له سعودي عربستان څخه بهر ترلاسه شوي د موټروانۍ لایسنسونه لرل. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې پولیس د 15 تنو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. دا 15 تنه د فونیکس ښار په یوه اپارتمانی ودانۍ کې ویشتل شوي دي. پولیس وایي چې د 4 مړي له 2 سپیانو سره چې هغه هم په ډزو وژل شوي پرون په یوه اپارتمان کې وموندل شول. د پولیسو په وینا داسې ښکاري چې 15 وژل شوی کس قاتل وي او ګمان کیږي چې په خپله ځان وژلی وي. د هغه مړی په یوه بل اپارتمان کې موندل شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 8:09 شوې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. په دې خبرونه کې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د مشر د څرګندونو په اړه د ولسمشر کرزي د ویندوی د څرګندونو په زابل کې پر یوه قومندان د ناکامې حملې ژمي ته د تیاریو د پولیسو د روغتون لپاره د نوې ودانۍ د مدافع وکیلانو د شمیر د کموالي او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو.
تیر کلونه کې دا رقم وادي شوی او پاکستان لخوا هم تر اوسه پورې متاسفانه عملي شوی نه ده.
د عالم مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت یو چارواکی دی چې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د څو نورو هیوادونو له موافقې وروسته د پاکستان پر همکارۍ شک څرګندوي. د نړۍ څو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. افغان چارواکی وای چې د امریکا د متحدو ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهمې دي، خو د افغانستان ملي ګټو ساتل، ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګول ورته لومړیتوب لري. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی ایمل فیضی پرون په دې اړه وروسته له دې څرګندونې وکړې چې په رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیوین له خولې وویل شول چې که افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هیواد سره د امریکا اقتصادي مرستې وځنډیږي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل انداوروي.
ایمل فیضی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په چمتو کولو کې پرمختګونه شوي دي، خو نوموړي یو ځل بیا د افغانستان په لومړیتوبونو ټینګار وکړ. ښاغلی فیضی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې ورته مهمې دي، خو د افغانستان ملي حاکمیت، ملي ګټې او په دې هیواد کې سوله ورته لومړیتوب لري. تر دې مخکې په رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیون له خولې چې په دې وروستیو کې کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي و، راغلي و چې که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند زر لاسلیک نه کړي، له دې هیواد سره به د امریکا مرستې بندې شي. خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی وایي چې افغانستان په دې برخه کې ځینې لومړیتوبونه لري.
د افغانستان لومړیتوبونه نور څه دي؟ هغه د افغانستان لومړیتوبونه دا دي چې په افغانستان کې سوله او امنیت تامین شي، د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وسي په تمام معنا، او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف رفتاری د بهرنیو ځواکونو لخوا څخه ترسره نه سي.
ایمل فیضی زیاته کړه په کابل کې د امریکا سفارت ورته ویلي چې د سناتور لیون اعلامیه ناسمه تعبیر شوې او د نوموړي هدف له دې څرګندونو څخه دا و چې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به له افغانستان سره هغه مرستې نه ترسره کیږي چې د دې امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې بوي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکا د مرستو ژمنې په امنیتي سند پورې تړلې نه دي، بلکې د مرستو په برخه کې امریکا له افغانستان سره تر دې مخکې نورې نړیوالې ژمنې لري.
د امریکا ژمنې چې مخینه تعهدونه دي هغه د امنیتي تړون پورې محدود دي او د امنیتي تړون پورې تړلې نه وي. دا چې دوی کوم ربط ورکوي دا دوی کومه پالیسي وي
خاغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې د شیکاګو او د بن په دویم کانفرنس کې امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې کړي چې په هغې کې د امنیتي تړون یادونه نه ده شوې. د ولسمشر حامد کرزي ویاندې ایمل فیضی وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند ډېر کار شوی. په ځانګړې توګه کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په ترڅ کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په شمول ځینې برخې لا پاتې دي چې د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پرې دواړو لورو ترمنځ سلا نه ده شوې.
د افغانستان ولسمشر له 2014 وروسته د پاتکیدونکو پوځیانو د قضایي صلاحیت په اړه پریکړه مشورتي لوی جرګې او ملي شورا ته سپارلې. په دې موضوع د لوی جرګې د دایرې دو په باب کې نظر څرګندوي له اتنیمو تر نهنیمو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل په مرکز کې پرون مازیګر د پولیسو د یو قومندان پر کور ځانوژن کې حمله وشوه چې پکې څلور تنو پولیسو ته مرجوب لواوښته. چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي چاودودونکي مواد په پټکی کې شو. سید شاه سقیم په دې اړه راپور استولې.
ځانمرګي برید پرون مازیګر په خلاط کې د پولیسو د کنډک د قومندان پر کور شوی دی چې پکې په خپل ځانمرګي او یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور پولیس ژوبل دي. چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي چاودیدونکي توکي په پټکی کې ایښي وو او غوښتل یې د کنډک قومندان محمد آصف توخ ته د نورو خلکو په څیر د حج مبارکي ورکړي، خو پولیسو پیژندلی او د وړاندې تلو مخه یې نیولې ده. محمد آصف توخی وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ په موخه کور ته ورتلل چې پکې د ځانمرګو یوه ډله هم ننوتې وه. دی وایي دغه یو تن ځانمرګې په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري یې ژوندې نیول شوي دي.
په کرول کې ځان ته انفجار وکړي په ذات د اطمینان وړ ده انشاءالله. دوی څلور کسان وو، یو کس انفجار ځان ته ورکړي. څلور کسو زموږ له معلومات له مخې د دوی ټیم غټ ده، نور کسان هم دلته دي. زموږ کشفي ارګانونه سامونه ټول په دې تبتلاش دي ټول انشاءالله.
د زابل د روغتون ډاکټران وایي د پیښې له ځایه د یوه پولیس جسد او درې تنه ټپي پولیس هم ور وړل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني، قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولی وای په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان پولیسو د درملنې لپاره یوه نوې ودانۍ جوړه کړه. دا نوې ودانۍ چې نږدې اویا بستر لري د پولیسو په 200 بستري روغتون کې د یو نیم کال په موده کې جوړه شوې ده. قاسم سولمل په راپور لري.
ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو ضرورت دی چې د نورو برخو ترڅنګ د پولیسو روغتیایي وړتیاوې هم لوړې سي. دغه څرګندونې په افغانستان کې د ناتو د روزنیز پروګرام د قمندانۍ مرستیال جنرال میلینر د شنبې په ورځ د پولیسو لپاره د نوې روغتیایي ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې ناتو به په ځانګړې توګه د ملي اردو او ملي پولیسو سره په بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. دی وایي ځکه چې په افغانستان کې اوس هم جګړه روانه ده، نو د دې ظرفیتونو لوړولو ته اړتیا لیدل کېږي، او زه غواړم ووایم چې ائتلافي ځواکونه به د افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کورونی چار وزارت د روسي ارقامو له مخې د روان المریز کال په لومړنۍ شپږ میاشتو کې د افغان پولیسو تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه دوه برابره سوي، چې په اوسط ډول هر ورځ 40 پولیس په بیلابیلو پیښو کې تلف کیږي. د کورونی چار وزارت وایي سږ کال د حمل له میاشت څخه د کال تر نیمایي پورې نږدې 1300 پولیس په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. د کورونی چار وزارت د روغتیا د برخې مشر قندهار شینواری وایي د دې وزارت په روغتیایي مرکز کې هر ورځ د سلګونو پولیسو او یا د هغوی د کورونی درملنه کیږي.
د مجموع روزانه
په مجموع کې د مرکز ته هر ورځ د پولیسو او د هغوی د کورنیو عادي ناروغان چې ټپیان پکې شامل نه دي 400 تر 1500 کسانو پورې مراجعه کوي. ګڼه ګونه زیاته وي او ډاکټر صاحبان مو هم په ډېر اخلاص سره د هغوی درملنه کوي.
نوموړي دغه زیاته کړه چې یاد مرکز سره له ټولو ولایتونو څخه ټپي سوي پولیس د درملنې لپاره لیږل کیږي، خو چارواکي وایي د محدود امکاناتو په درلودلو سره د ټپیان کله ناکله روغتیایي مرکزونو ته تر انتقال مخکې لمنځه ځي. د کورونی چار وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو اساسي لامل افغان لوري ته د جګړې د مسؤلیتونو سپارل په ګوته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونه په دوام کې به واوري چې چارواکو د راتلونکي ژمي لپاره په تیره بیا د حقوق کسانو لپاره چې له یخ او یخنۍ او همداراز د واورو له خطر سره مخامخ دي څه تدابیر غوره کړي دي. خو مخکې تر دې به جان اقال کوزی درته ووایي چې لویدیځو ورځپاڼو څه لیکلي.
انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د تروریزم پر ضد د مبارزې د ستونزو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو او په دې هېواد کې د شاوخوا 15 میلیارد امریکایي ډالرو له پوځي او ملکي مرستو سره سره افغانستان لا هم د بېوزلۍ د کمولو لپاره دوامدارې اساسي منابع یعنی خلکو ته د کار امکانات نه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ملي سطحه د کارګرو ارقام د کارمندنې او د ځوانانو لپاره د کار ایجادولو ستراتیژۍ نشته. که څه هم چې افغانستان د معارف په برخه کې ښه پرمختګ کړی، انجونې او هلکان په بېساري ډول په ښوونځیو او علمي موسسو کې په زده کړو بوخت دي، خو له فراغت وروسته ورته کارونه نه پیدا کیږي. ګاردن لیکي هر کال شاوخوا 400,000 ځوان افغانان د کار مارکیټ ته داخليږي چې دا رقم په هیواد کې د کارونو د ایجاد له اندازې څخه ډیر زیات دی او افغانستان د دومره سترو کسانو د جذب ظرفیت نه لري. بل دا چې په افغانستان کې د هرې ښځې لپاره د 15.1 ماشوم د زیږون احصایه او د ځوان نسل د شمیر زیاتېدل که په نظر کې ونیول شي، نو د بیروزګارۍ مسله تر دې هم جدي کیږي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې پراختیایي موسسو ولې ونه شو کړای په افغانستان کې ځوانانو ته کارونه ایجاد کړي. په ځواب کې لیکي یو مسله دا ده چې په افغانستان کې د کارمندنې پروګرامونه د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي د منطق پر اساس پر مخ وړل کیږي، په دې معنی چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي موسسې یا یو ایس ای ډی په څیر موسسو په جنگ ځپلو سیمو کې د خلکو د مشغولیت په مقصد ځینې موقتی او کوچنۍ پروژې تر لاس لاندې نیولي او بنیادي کارونه یې نه دي کړي. بل مسله دا ده چې مرستندویانو په افغانستان کې سیمه ییز ظرفیتونه ایجاد نه کړای شول. د ورځپاڼې په باور جاپان او نورو هیوادونو په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته یو شمېر روزنیز او د کارمندنې مرکزونه جوړ کړل او په 2009 کال کې دوی ته تسلیم کړل. په دا مهال دا مرکزونه په کنډوالو بدل شوي او غیر فعال دي. ګاردن وړاندې کی په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته به په افغانستان کې د افغاني او نړیوال ټولنې ترمنځ زیاته ګډوډي رامنځته شي او افغانستان ته به بهرنۍ مرستې هم کم شي. خو د جمهور ریاست انتخابات به د پرختی پالیسۍ د بدلون لپاره یو هیله یا فرصت وي او دا به د بهرنیو مرستندویانو د لنډمهالو ګټو او بهرنیو پالیسیو سره لږ تړاو ولري. د یو رښتینی حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې به ځوانانو ته د کارمندنې اجنډا عملي شي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکایي عسکر ولې غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي افغان او امریکایي سیاستوال ګرم بحثونه کوي چې آیا د راتلونکي کال په پای کې به یو محدود شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي او کنه. خو د خبرو په میز کې په افغانستان کې د پوځي اډو لخوا یوه عاطفي او حساسه پوښتنه هم مطرح کیږي او هغه دا چې عسکر په یوې سترګې د افغانستان په 12 کلنې جګړې کې خپل قربانۍ ګوري او په بل سترګې له نن نه 40 کال وړاندې له ویتنام نه د امریکایي ځواکونو وتل ویني. که خبره لنډه شي امریکایي عسکر نه غواړي چې لبري پرته وطن ته ستانه شي.
د افغانستان له استراري حالاتو سره د مبارزې کمیټه وایي په راتلونکي ژمي کې د احتمالي پیښو لپاره له هر پلوه تدابیر غوره کړي دي. د دې کمیټې یو شمېر مسؤلانو پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې شاوخوا 5000 ټنه خوراکي مواد او لسګونه میلیونه افغانۍ برابري کړې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د استراري حالاتو پر وړاندې د مبارزې کمیټه ډاډ سرګندوي چې پر روان ژمي کې د احتمالي زیان رسیدونکو سیمو لسباند 2 میلیونه اوسیدونکو سره د مرستو پلانونه ترتیب کړي دي. دا کمیټه لسباند لسو دولتي ارګانونو څخه جوړه ده. د دې کمیټې یو شمېر مسؤلینو د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې را روان ژمي ته د خپل تیاریو بشپړ راپور وړاندې کړ. د کلو د پراختیا وزیر او د دې کمیټې مرستیال وایس برمک په دې اړه وویل:
د سګنی ژمي لپاره زموږ په ترتیب شوي پلان کې 2293 میټریک ټنه غنم، 8905 میټریک ټنه مختلف خوراکي مواد، 2340 میټریک ټنه د سوان مواد، سکم 15 هیوادوالو ته دارو درمل، سباندی 8000 کمپالی، یو بیا میلیون افغانۍ شامل دي. دا سباندی 2 میلیونه اړو خلکو ته پلان شوی دي.
د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې د کلو د پراختیا، کرنې او مالداري، عامه روغتیا، اوبو او برېښنا، فائدامې، کورنۍ چارو، دفاع او د کډوالو راستنولو وزارتونو یو شمېر مسؤلین او د سری میاشتې ټولنې او د پیښو پر وړاندې د تیاریو د ادارې چارواکو ګډون کړی و. دوی ټول د ولسی جرګې استازو ته په هر برخه کې د نیول شوو تیاریو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په راتلونکي ژمي کې به کومه جدي پیښه رامنځته نه شي. په تیرو ژمو کې د مسؤولو ارګانونو د تیاریو سره سره د سالنګ لوی الاره په مسلسله توګه خلاص نه و. د ځینو ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ لارې تړلې وې او د یشمیر سیمو زیانمنو شوو ته د اړتیا وړ مواد ونه رسیدل. حتی لزینو سیمو نه داسې راپورونه ورکړل شول چې د سړو سیمو ځینې اوسیدونکي د مرستو د نه رسیدو له امله لزانی او مالی زیانونو سره مخ شول. د ولسی جرګې په غونډه کې د فائدامې د وزارت چارواکو وویل چې په ژمي کې به ډېره هڅه وکړي چې د سالنګ لوی لاره بند نه شي او د ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ د لارو نه بندېدو ته به عملي تدابیر ونیسي. خو د ولسی جرګې ځینو غړو د یادې کمیټې پر تیاریو شک څرګند کړ او وی ویل چې د دې کمیټې مسؤلینو په تیرو ژمو کې هم د ورته تیاریو خبره کړې وه خو په ځینو سیمو کې اړو خلکو ته لازمې مرستې ونه رسېدې. د دې جرګې غړې زهرا توخی آزادي راډیو ته وویل:
ساش کلم لکه د نور کلونو په شان باندې متاسفانه دوی هر کال یوازې ولسی جرګې نمائندگان یا د خلکو نمائندگان تیر باسي. د غي وزیر تللی د دغه ولایت حالات د نزدې په سترګو باندې لیدلی دی. مطمئن نه یم چې دوی خلک تیر باسي او بیا خپل کار کوي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د استراري حالاتو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې برابر کړي پلانونه وستایل او وی ویل چې میاشت وروسته به ولسی جرګه یو ځل بیا د دې کمیټې مسؤلین وپوښتي چې دا پلانونه تر کومه ځای عملي کړي دي. په پلانونو کې راغلي و چې په ژمي کې په افغانستان کې شپېته سیمې دي چې له احتمالي خطرونو سره مخ کیږي او دا کمیټه توانېدلې چې د انسانانو او څارویو د ضرورت وړ خوراکي مواد، درمل، کمپلې، ترپالونه، د پخلي وسایل او داسې نور سیمه ییزو ګودامونو ته ورسوي. مسؤلینو دا هم وویل چې د هیواد 15 شاغو سیمو ته د هلیکوپټرو پروازونه هم پلان کړی چې ممکن په ژمي کې لارې او سړکونه وتړل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې پاکستان باید د مخدره موادو په مبارزه کې د نوي ژمنې په عملي کولو کې رښتینی ووسی. د مخدره موادو په وړاندې د پوځي عملیاتو ګډ تفاهم د روسیې، تاجکستان، پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لاسلیک شو. خو د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د مخکنیو تجربو له مخې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپلو ژمنو ته صادق او رښتونی نه ده. په دې اړه نور حال له کابله د مرسی احمد زی پراپور کې واوري.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مخدره موادو پر ضد د پوځي عملیاتو تفاهم لیک د مخدره موادو په مبارزه کې ګټور بولی. د دې وزارت سلاکار زبی الله دایم ازادي رادیو ته وویل چې له دې وړاندې دوی له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ورته هوکړه لیکونه امضا کړي، خو د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته د شک په سترګه ګوري.
تیر کلونیم که در رقم وعده شوی و پاکستان لخوا اما تر اوسه پوری متاسفانه عملی شوی نده. اما تقریبا دولس عمل مشترک عملیات یا همزمان عملیات ایران سره دلودل، هم در رقم تاجکستان سره، همه متاسفانه تر اوسه پوری چه سو کلونیم تیر شوی ده پاکستان سره کم ده مشترک یا همزمان عملیات ندی تر سر شوی ده. اگه ده مشکلات اشتا من امیدواروی چه ده کنفرانسون و ده مجالس تاثیر او کی.
د افغانستان، روسیې، تاجکستان او پاکستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مسؤلینو تیره پنجشنبه په اسلام آباد کې د مخدره موادو په وړاندې د ګډو پوځي عملیاتو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې موافقه لیک هدف د مافیایي کړیو پیژندل، د لوی قاچاق کوونکو نیول، د معلوماتو شریکول او د مخدره موادو په برخه کې د ګډو پوځي عملیاتو ترسره کول په ګوته شوي. د تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق په اړه اندېښنه لري. د دوی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د روسیې د نشه موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ آسیا په څلور اړخیزه غونډه کې ویلي وو چې سکل په افغانستان کې د نشه موادو کار او تولید د هر کال په پرتله زیات شوی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د سیمې په کچه هڅې وشي.
د امریکا حکومت تاییدوي چې د دوی د استخباراتي ادارو لخوا د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د تلیفوني مکالمو د څارنې د راپور شاکیدو د واشنگټن او متحدو ایالاتو ترمنځ جنجال پیدا کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکی پرون وویل چې امریکایي چارواکو جرمني او نورو متحدانو سره خبرې پیل کړي دي. په دې ارتباط نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
جین ساکی پرون په واشنگټن کې وویل چې د جرمني د استخباراتو د ادارې یو هیئت واشنگټن ته روان دی او په راتلونکو اونیو کې به د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
There's no question that the disclosure of classified information
په دې کې د پښتني هیڅ ځای نشته چې د پټو معلوماتو خبرېدو زموږ د ځینې متحدانو سره لانجې پیدا کړې دي. موږ د هغو متحدانو سره په خبرو لګیا یو. دا به دوام وکړي لکه د جرمني یو هیئت چې په راتلونکو اونیو کې واشنگټن ته روان دی. د اروپایي اتحادیې رهبرانو د جمعې پورس خبرداری ورکړ چې د واشنگټن سره عدم اعتماد د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري کمزوري کوي او دا به د تروریزم پر ضد ګډه جګړه متاثره کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون وویل چې د امریکا د استخباراتي ادارو د پټو معلوماتو افشا کېدو پر واشنگټن د دوی باور ته سخته ضربه ورکړې ده. د فرانسې او جرمني چارواکو ویلي د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې به د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې سره د استخباراتي فعالیتونو په اړه د یو ګډ تفاهم د رامنځته کولو هڅې وکړي. رپورټونه وایي په ملګرو ملتونو کې د برازیل او جرمني ډیپلوماټانو په عمومي اسامبله کې د داسې ګډ پریکړه لیک د جوړولو هڅې پیل کړي چې په ټوله نړۍ کې د الکترونیکي، انټرنیټي او ټلیفوني معلوماتو د خوندیتوب ضمانت وکړي. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانی ورمورز د 2006 میلادي کال یو رپورټ خپور کړ چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور ادوارد سنودن افشا کړی وو. په دې رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا استخباراتو د نړۍ د 15 شو هیوادونو د رهبرانو ټلیفوني مکالمې کلمه تر لیبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جنساکی پرون ویل ولسمشر اوباما غوښتنه کړی چې د استخباراتي ادارو فعالیت بیا کتنه وشي او داډ ورکړي چې دا ادارې له بهرنیو متحدانو یوازې هغه معلومات چې د امریکا ملي ګټو ته مهم دي راغونډوي.
The president has directed us to review, directed the government to review our surveillance.
ولسمشر مشته حکومت ته سپارښتنه کړې چې د خپل متحدانو پاړه د استخباراتي او څارونکو فعالیتونو بیا کتنه وکړو. موږ غواړو دا ډاډ ترلاسه شي چې معلومات د دې لپاره نه راغونډو چې موږ یې د راغونډولو توان لرو، بلکې د دې لپاره یې راټولو چې اړتیا ورته لرو. امریکایي مقامات وایي د څارنې دغه فعالیتونه د تروریستي دسیسو د شنډولو یا د امریکا د ملي امنیت او اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره ضروری دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو پروګرام دی. په دې پروګرام کې ستاسو نظرونو او ټلیفونونو ته انتظار باسو. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
افغان چارواکي وايي پلان دنګ کې د جوړیدونکو درې اړخیز غونډه پر مهال پاکستانی چارواکو څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات غواړي. دولس مشتی دفتر وایي چې پر یو شمیر تشو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو د ګمارنې په برخه کې په چټکۍ کار کوي. تیره ورځ مازدیګر مهال د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یوه کنډک د قمندان محمد آصف توخی پر کور ځانوژونکی برید شو چې پکې خپله ځانوژونکی او یو پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ایران پارلمان هغه راپورونه رد کړي چې ګوند هېواد یې تر 30% د یورانیم غني کول بند کړي دي. له هغوی دا وروسته چې وایي امریکایي استخباراتو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرو اترو ته غوږ نیولی، د جرمني استخباراتي مشران د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي. په سعودي عربستان کې یو شمېر ښځې د ښځو لخوا د موټرو په چلولو د لګېدلې بندیز پر ضد د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرې باسي او بیا د خپل د اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. او د امریکا په ریزنا ایالت کې پولیس د 15 تنو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. دا 15 تنه د فونیکس ښار په یو اپارټمانی ودانۍ کې وشتل شوي دي.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر میکنیم از همراهیتان تا این لحظات و از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. انتظار می رود در اواخر امین ماه یعنی عقرب لوی جرگه مشورتی در افغانستان برگزار شود با شرکت تقریبا 3000 نماینده. موضوع اصلی لوی جرگه افغانستان در باره دادن مسئولیت و بررسی این موضوع توسط شرکت کننده ها خواهد بود. از شما میشنویم که نظر شما در مورد برگزاری لوی جرگه چی هست و تصامیم با باور شما به کجا خواهد کشید. میتونین برای ما زنگ بزنین و نظراتتان را شریک بسازین. من جاوید نعیمی و همکارم عصمت سارمان در این برنامه میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا سره د امنیتی تړون په ارتباط، خصوصا په هغه مورد کې چې امریکایي ځواکونو ته قضایي صلاحیت ورکوي، په دې اړه د لوی جرګه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون ویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهمې دي، خو د افغانستان ملي ګټو ساتل ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګېدل ورته لومړیتوب لري. ښاغلی فیضی دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس له افغانستانه تر ستنېدو وروسته خبرداری ورکړ چې که افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، د امریکا له مرستو به دا هیواد محروم شي. خو ایمل فیضی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارۍ د صنعت په چمتو کولو کې پرمختګونه شوي دي. نوموړي یو ځل بیا د افغانستان په لومړیتوبونو ټینګار وکړ. ځینې لومړیتوبونه یې هغه ول چې مخکې متاسته یادونه وکړه، لکه دا چې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی، ملي ګټو ته توجه کول او د غرس په افغانستان کې سوله. دا هغه خبرې دي چې ایمل فیضی وایي چې افغانستان ورته لومړیتوب ورکوي او په همدې اساس هم له امریکا سره خبرو پرمختګ کړی دی. نو که تاسو قدرمن اوریدونکي غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، همداسې به ازادي راډیو ته په 0 و 9 نوي 2 3 1540 او یا هم 0 و 1 2 555 تلفن را وکی.
بله، همطور که سروان صاحب هم گفت، کارل لئون رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا با تازگی هشدار داد که تأخیر در امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن باعث توقف کمک‌های آمریکا به افغانستان خواهد شد. این موضوع در افغانستان بحث‌های را ایجاد کرده. وزارت خارجه افغانستان هم دیروز گفت که اظهارات این سناتور آمریکایی یک فرضیه است و البته در این مورد حکومت افغانستان موضع خود را داره که مهمترین چیز برای افغانستان منافع ملی، حاکمیت ملی و تامین امنیت در کشور است. همچنان مجلس سنای افغانستان هم در ای باره اظهارات داشت و رئیس مشران و جرگه اخیرا گفت که کارل لئون سناتور آمریکایی نظر شخصی خود را ابراز کرده و حکومت افغانستان باید روی عملی شدن خواسته هایش از آمریکا پابندی داشته باشه. اگر شما نظریات در این مورد دارین، همچنان برگزاری لوی جرگه میتونین با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540.
اوریدون که لرونو وربشو اوریدون کتا و گوری چی دوید سوایه. آزادی رادیو در میکروفون ستاسو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام، مهربانی.
سهار پر ایک پر رو که سلامونه اونی که جیلی تاسو تا استاسو قدرمون آوریدون که تورانده که اومه
سلامت تو سر
کسرگا جی تاسو هم استاسو راڈیو که ما مخی غوری بوله استاسو تا ده الوی جرگی پاڑا بانه تقریبا نفسر گندهونه و گوزی خب صورت بانه را باشو اصلی موضوع تا اوگوری افغانستان که لوی جرگه دیر اوک تاریخ لگی او تقریبا همدغه لویه جرګه ده چې د افغانستان هغه ملي مسایل یې حل کړي دي او تقریبا په افغانستان کې دولتونه راوستي دي او د افغانستان د دفاع په خاطر باندې همدغه لویه جرګې د طریقه افغانانو د دفاع په خاطر باندې لویه جرګه را بللې ده او د خپل افغانستان څخه دفاع څنګه کړې ده. نو لویه جرګه په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. موږ کولی شو چې هغه ملي مسایل هر هغه ستونزې چې افغانان یې تقریبا د چینجو سره کې نو موږ کولی شو د لویې جرګې د طریقه ډېر د حل لار وګورو. نو لویې جرګې زما د نظره تقریبا په اوس مهال کې چې د امریکا سره تقریبا دغه امنیتي تړون لاسلیک کېږي او ولسمشر حامد کرزي هم لویې جرګې باندې ډېر تاکید وکړو چې لویې جرګه در وغوښتل شي مشورتي جرګه بلکې. نو د دې سره موافق یم د دا ما نظر وو چې جرګه مشورتي جرګه در وغوښتل شي او د ملي مسایل دي یعنې هم ډېره غټه خبره ده چې د یو پر قدرت هېواد سره امنیتي تړون لاسلیک کېږي د تاسو اډې په افغانستان کې ورکوي. نو فکر کوم چې دا جرګه د دې په خاطر باندې د دې راغوښتل ډېر مهم دي په دې شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مهربانی کنین صاحب.
بله خطرم سروان صاحب تاسو سلام و نوړنی کوم. تاسو هم کار تاسو سلام و نوړنی کوم. دا زادی راډیو ټول کار کوم.
سلامت تاسو سلام و نوړنی کوم. قاری صاحب مهربانی.
خدای دې چې پات ماشاء الله
کور ودان مهربانی.
سلام سروان صاحب کله اسلامي نگاه سره اوسه وګورو دې شای سم موضوع می انتخاب کړی د لوی جرګه چې دا مشورې چې دا تقریبا په قران کې تقریبا 100 راغلي دي کچې سچ په مابین کې منازعه په مملکت کې عملیات کې پیدا شي نو تاسو مشورې وکړي او مشورې چې دې دې غټوري تمامي د مسلمانانو په کې او دومره زما نظر په دې باره کې دا دي چې دا میاشت چې د لویه جرګه راغوښتي خدای دې وکړي چې د لویه جرګه واقعي لویه جرګه او د افغانستان واقعي نمایندګان حضور پښتو ولري او دا لویه جرګه د سیمې لویه جرګه چې اختیار ولري او د دې لویه جرګې ان شاء الله تعالی زموږ نظر دادي ان شاء الله تعالی ولسی جرګه به هم دا موافقتنامه چې د افغانستان د خلکو لپاره واقعي ګټې لري او د افغانستان د خلکو منافع پر څه خوندي دي خدای دې وکړي دا موافقتنامه تصویر کړي او لویه جرګه دې خدای وکړي چې دا موافقه زموږ په نظر باندې هم دا چې دی چې ان شاء الله تعالی راتلونکي میاشت لویه جرګه راغوښتکېږي دا موافقتنامه به لاسلیکېږي او د افغانستان د خلکو منافع به په نظر کې نیول کېږي دا مې نظر و انشاءالله تعالی خدای دې
سلامت اوسئ. قاري صاحب پښتون چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما. تماس از شنونده ما قطع شد و یک شنونده دیگه داریم روی خط. مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما.
آواز مو تیټ دی لطفا لږ څه لوړې خبرې وکړئ.
السلام علیکم
سلامت اوسې خوشاله اوسې مهرباني وکي
الله خدا دې ما دغه وختونه د لوی جرګې څخه چې موږ به الله له مړي ته خدا مړه کله موږ به نن څه فورا د قیامت چې دا مسلمانان سره مړي او اوس دې کړنو سره هغه هغه سره لاسل کوي د دغه مسلمانان چې فورا د قیامت کې کوي چې قرآن څنګه درغلی چې د الله له منونه کوي او د قرآن له منونه کوي دغه موږ څنګه کتړوم نه غواړو نه غواړو په افغانستان اسلامي قانون غواړو الهي قانون غواړو بس ما دغه خبره ده
صحیح مننه چې ټلیفون دی وکاو نظر دې سرکن کوبل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
لوګر نه خبر کا ما په نظر د افغانستان دولت مشرانو د خیانت موږ بند کړي د انزاکي موږ غلام کړي په د دنیا کې دا غلامی مکمنه قبول یم کوم خبره سپنی اور د امریکا خپل کار کې کارځي کې خل غلطي مشرانه جرګې راوړي وونټ کې فلان کې دا ټول درو خبره ده مبدا امزا کوي
صحیح
دا ټول دا یو پلان ده پلان ده د اختیار نه لري کارځي دا خپل ځان بچي بل څه اچي چې
bale sim مننه چې ټلیفون مو وکړ اڅم په اخیر کې قطع شو خو خیر اصلي خبره مو وکړه چې مو نظرو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ
مهرباني بفرمایئ رادیو آزادی است بله صحبت کوم
له اونۍ کې هله سروان صاحب تاسو نه یې صاحب تاسو ده ډېر ټول قدر مونږ کار کوم کولې دې
سلامات اوسئ کور دې ودان مهرباني
مننه باندې چې سروان صاحب کښمن ترخیلې مده دې سب زموږ ټولې نه
مهرباني کوي ترخیل صاحب
مننه سروان صاحب اوریدونکو خو شي خبرې ته دې ته مفوري وکړې نو د ما نظر دغه د شي دغه مشورتي جرګه چې جوړیږي هغه څیر ځل کې یو اړ جوړه شوی ولا وکړه ما په فکر سره دغه مشورتي جرګه کې په اشتیا سي هغه کسانو ته بلنه ورکړي شي چې هغه د افغانستان استازي یعنی د افغانستان دولت استازي نو هغه تیر دورې باندې نه سي هغه څو کسان یعنی کړي شي وو یا یعنی دغه من نور مشتانو یعنی هغه کسان چې هغه د دې فلویان یا د دې لاس لاندې لوسی نو هغه کسان ته یعنی چې هغه ورنه کړی چې ګډون وای د دې کسان ته ګډون ورکړي چې هغه په واقعیت سره د افغانستان استازي په واقعیت سره د افغانستان دولت نمائندګي وکړي او دا چې کسان تیر دوره کې ګور سروان سره خپل موجود مله چې کسانو په کې چې هغه بيخي بيخي واده یعنی د یو کلی استازي ته بنل لار نه دولت کوئی بيخي نه لار نه د ما نظر دا غره
بله سلامت اوسې تاسې دې استاد او په ګډون باندې خبرې کوي البته لوی اکثریت په د ولسی جرګې مشرانو جرګې او ولایتي شوراګانو کړې وي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام تو خی صاحب مهرباني
سروان ساتا او نیمی ساتا تر پول مخی ده نیمی دک سلامون اورندی کوم او دازادی رادیو پول او ریدون کتا نیمی که هلی اورندی کوم
خوشحاله و سی سلامت و سی
نو داز غوبی را یو شایستا و شکل موضوع انتخاب کرده نو موضوع پدین که خپل نظرون او رکوی مختلف دیت سو کلی مخاق نظر لری چوک بل دوال نظر لری
بله
از موضوع خپل از ما دا نظر ده چې دغه خارجيان چې افغانستان تر غلي د خپل د ولادت کال کې مستو تر خیر شر ته ډیر سوي دا د تاسو خبري چې ازادي او د هم ډیره تستړي ده ان تر خیر مو ته شر ډیر سوي ده نو سم کا افغانستان کې پاتې چې مستو د کورو خیر شر ډیر ورته ولې خو دا مو ویل دي از مدار از مایش نیست او کچيري هم بیا د لپاتې چې باید قضایي مسؤلیت ور نه فرل شي ځکه چې کاري مسؤلیت کې ور کړل شي دا د بلکې مختلفو خطرونو رسي او که خلک وایي چې دوی په نور نړۍ په ټول دنیا کې قضایي مسؤلیت لري دلته دی هم ولري افغانستان او نور نړۍ پر سر لري په نورو ځایو کې جنگ نشته دلته جنگ د دې په جنگ کې ښکیل کیږي بمباری کوي کورو کوي او خلک وایي وایي چې عراق کې د قضایي مسؤلیت دی ورکړي چې عراق کې وزګاډ او جنگونه د شهر ورک شوی او نه پاتې مري نو انا ته مذهبي جنگونه دي الحمدلله د تکرو ته مذهبي جنگ نه په څو خدای تعالی دی بعد هم نه پیښي نو موږ نه غواړو چې موږ په وطن کې نور د اشغال غری قوالي موږ نه غواړو خدای دې وکړي چې دا لو جرګه هم په واقعي ډول نمایندګان ورته راځي دا چې هغه حکومت غړي او دوی ته دلته څه پرستی چوکي او شي خاصه موټر او په برخې دې هم نه غواړي چې په افغانستان کې ارامي راشي خپلې تنخواه او دې کاران دي بس غم به د ملت پر سر وي زموږ خلک به مري شي دایمي ژبه بنجاني ژبه نو دا زما نظر
مننه سلامت اوسئ توخی صاحب
زنده باشن یک موضوع را که سروان صاحب پیشتر یکی از شنونده های ما روی از او اشاره کردن مسئله ازی بود که گفتن ایج وقت نمیخواین که افغانستان توسط کشورهای دیگه اشغال شود. مقامات افغان امریکایی بارها تاکید کردند که امضای توافقنامه امنیتی به هیچ صورت به معنای اشغال نیست. تا حال ایالات متحده با کشورهای زیاد در جهان توافقنامه استراتژیک و همچنان با کشورهای مانند ژاپن و کره جنوبی توافقنامه امنیتی امضا کرده و این به این معنا نیست که به این معناست که در صورت هر گونه مداخله کدام کشور سومی ایالات متحده آمریکا از همه کشورها که البته ژاپن و کره جنوبی است دفاع میکنند. لازم به یادآوری این هم است که توافقنامه استراتژیک یا پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در ماه می سال 2012 بین رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کابل امضا شد و حالا بحث ها روی امضای توافقنامه امنیتی با لوی جرگه و تصمیم بزرگا در لوی جرگه گذاشته شده.
یو بل مثلا چه تو خیصای برته اشاره کوله و دو قشتانه دا و چه لوی جرگه دی امریکایی زواکونو تا قضایی مسئولیت نورکی و پا روسیو که هم دی امریکا دا بحرانوی چار وزیر و هم افغان چار واکومین جبلا پرون دی ولس مشر کرزی ویاند هم دی مسئله تشاره وکره چه قضایی مسئولیت نورکول کیجه بلکه خبر دی قضایی صلاحیت ده، یعنی که یو امریکایی پوزی په افغانستان کې جرم کوي د دې معنا بدانوي چې هغه مسون دی هغه خوندي دی هغه به نه محاکمه کیږي هغه به محاکمه کیږي منتها امریکایان به پخپله محاکمه کوي او دوی وایي چې به محاکمه به نه پرېږدي. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو
مهربانی کنین سر
سلام محمد سروان سیستا چی دوارو تا سلام پیشیرم
سلامت و سی
مهربانی
سر سروان سر نشتانه هم لوی جرگی خود دیر منده هم بیده دی یو سر لس لوی جرگی تیره سوی دی پا بحر کم تیره سوی دی پا داخل دی افغانستان کم تیره سوی دی
صحیح.
من سر بدر پاسی که زمانگا یو مطل دو رم نداری بز بخار منگا چه پدا کت سدیس مملکت و دا نپاس آگلی دلتو دیدلی دی دا خطل امنیت دیمونم دا وش دیدی وردو میری پوزش دیدی و امنیت میولای دی چه پدا غا وقتی دی دا خطل امنیت دا کت سدیس مملکت و چی میشی را وستل میشی میولای تو ما بانده دان سادی آیا تروان سر سبا کزا غا دو بانده دی پاکستان نخوانا ایو عمله وشی چوب به زمانت پوچی سبا دی چین نخوانا ایو عمله پی وشی چوب به زمانت وکی سبا دی ایران نخوانه پی اوام نوشی چوک به زمانت وکی سبا پولیس نخوانه اوام نوشی چوک به زمانت وکی آیا دغلوی جرگه که دی وزی او دی وای که من سر عدالت و قضاوت و حق اقدار کرو نبیاد را دی سر جی مواری دی من نگی مرد پا غالا مانی وام دی من مجا دا کرون و سر وکو او که چیه تا بی دا جی مواری دی من نگی فارو گدی موانخ دی من نزان تبرد
نپیدا کوه سلام پیترا سلامت وسه مننه کورودان تقریبا هم دغه غشتنی دی افغانستان دی حکومت هم دی بل اوریدون کای لرو ځان معرفي کای آزادی رادیو
مهربانی
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سر مک غوړم کرزی صاحب نه غوړم چې دا خیانت موک وطن
تاسو مخکې ټلیفون نو کړای
چې امریکایان ډیر جنات کوي په کورونه زی سلفتنی کې موک
بله تاسو مخکې هم تلیفون کړی وو عین خبرې مو وکړه کور ودان بل اردن کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو
و به شنونده ها یک موضوع هم میگیم که از هر شنونده ما یک تلفن شونه میتونیم جواب بدیم بار بار نه بفرمایید سید مهربانی
بله
سلامت اوسه خوشحال اوسه مهربانی
د لوی جرګه کوم د حکومت غړي دي چې راځي او رسوایي یا حکومتاني او په داسې حال کې دا لوی جرګه موږ کوم څه نه ملاو ته ځینې شوې تر دې چې لوی جرګه موږ د حکومت خلک یا والي یا حکومتاني یا بورسوال دا خلک تر دې لا لوی جرګه ترونه سره
دي ل څنګه چې ویل شوی دی د لوی جرګې دایرهونکو ویل دي ولسوالان او قومندانان به نه وي په لوی جرګه کې بلکې په دې کې به هغه استازي وي چې مخکله مخکې ځینې انتخاب شوی دي د خلکو لوري او یو شمیر مشران به هم دی غوی پڅنګ کی
که د حدود تقریبا 3000 نفر
3000 کسبی بلسه
خو ما
تاسو ته وویل چې د لوی جرګې دایرېونکي وایي چې نه ولسوالو قمندانو و به نه وي، بلکې په دې کې به د خلکو منتخب استازي وي، من جمله د ولسي جرګې غړي، د مشرانو جرګې غړي، د ولایتي شوراګانو غړي او همداراز نور قومي مشران. پر هله تاسو څخه مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب.
علیکم جناب صاحب، د زادی رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هجران يم د کاپیسا ولایت د هجرات د ولسوالۍ نه خبرې کوم.
مهرباني کوي صاحب.
زما خو په دې منظور کښې سره هغه نشته، د پیغام شماره که ما ته په اس ام اس کښې ډېر ضرور هم په کار ده، او نور د طالبانو مجاهدینو ته ټولو ته سلامونه کوم. مخسکه، السلام علیکم.
بله بله صاحب، بله صاحب، متاسفانه تلفون مقطع شو. خیر، بل اوریدون که لرو، ځان معرفی کوي. آزادی رادیو،
مهربانی کنین. بله سلام صاحب، مهربانی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
تاسو اوریدون که تا سلامون و سلامات کبزو.
سلامت و سیم
لوگر و ولایت نده ملیور بریدمال خبری کم کم سرزوی چه تاسو دی امنیت ترون پاگه بانی رسیم که جایی مسیحات بانی خبری کوی من رو غالی شده سیم امریکا سرزوی امنیتی ترون امزاقی باید در افغانستان اتفان پول رسیم.
باید چه ولری بو بخشی تاسی آواز سر یو چه
اقل خانستان فکر میکنم. بله
لوگر.
بله
بله
ستاسو خبرې اول واورېدل شوې. خو دا وایي چې تاسو وایئ چې افغانستان ورسره امنیتي تړون لاسلیک کوي، نو څه باید وکړي؟
باید افغانستان هوایي ځواکونو ته پاملرنه وکړي، ځکه چې دا سیمې ناموسو وختونه مسئولیت امنیتي مسئولیت موږ ته سپارل شوی، ځکه چې زمونږ هوایي ځواک سیمې موږ زخمیان ورکوو، تلفات ورکوو. موږ هوایي د لارې باید
بله صاحب، ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو. د افغانستان حکومت هم ځینې دغسې شرطونه لري تقریبا دې ته ورته. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
مهرباني صاحب، بفرمایئ.
سلامونه نیکلی او ښې پېرېدنې مې سروان صاحب محترم تاسې نعمي صاحب او تخنیکي همکار ته کومه
سلامت
جوړ خوشحاله باید
له تاسو سره خوشحاله اوسئ.
مهرباني صاحب،
مننه. نوم مې حیات الله بختیار دی، د سکول کندهار څخه. دا چې اورېدونکو بېلابېل نظرونه ورکړل، هر نظر موږ ته د ستاینې وړ دی، خو د هر چا خپل نظر دی. زه یو ټکي بتول غواړم سروان صاحب، که چېرې اجازه راکوي.
مهرباني.
دا چې لویه جرګه په دې میاشت کښې راغوښتل کېږي، البته هغه د درې زرو تنو شاوخوا کې، که چېرې په دې درې زرو تنو کښې سروان صاحب محترم دیني علما همدغه رقم نصیدان او د هغه نور اسلامي مملکتو څخه هم یو داسې سلام مشوره و چې زما په اند ډېر څه به وي، او بله موږ د لوی پاک خدای جل جلاله څخه دغسې دعا غواړو چې زموږ ټول مسلمانانو خیر به کښې کوي، او هغه دې الله پاک افغانانو ته په برخه کړي. نور مو وخت نه نیسم، اورېدونکو ته وخت.
سلامت اوسئ، کور دې ودان چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
فرید احمد یم له غزنی.
مهرباني کوي فرید احمد صاحب.
سروان صاحب، تاسو تاسو کلام پوښتنه وکړم.
مهرباني.
سلامت اوسئ.
نو نن خو تاسو د ناسته یا د تاسو خبرې فاصله دې پاره خو زما البته نظر مثبت ده، ډېر ښه خوشبین یم. هغه کسان چې څوک وایي وایي هغه دې پکې دغه کوم کسان چې له دولتي چارواکي دې پکې یا هغه برخه پسې اخلي، نو هغو نه زه دا خواهش کوم چې څوک وایي چې دا خبر نه وي، نو که چېرته د اطراف خلک ورشي هغه خلک بیا تاسو پرېږدي وه. هغه کسان خو ستاسو د لاسه نه شي وتلی، هغه مشران ستاسو د لاسه نه شي وتلی، وېرېږي. نو که چېرته تاسو اجازه ورته وایي چې هغه ونه وېرېږي یا هغه د وېره احساس ونه کړ، نو هغه ولې نه ورځي؟ ټول به ورشي په برخه پکې واخلي، په دې اړه به خپلې پرېکړې وړاندې کړه. نو د دې خلکو نظرونه چې دوی وایي دا د جوړه نه دي، دا بالکل منفي نظر ده. موږ د دې حاله مثبت رایه ورته وو، خدای دې وکړي چې دوی ښې پرېکړي د افغانستان په سر وکړي او د افغانستان تضمین ورنه واخلي چې باید زموږ خاوره د پاکستاني یرغل یا تېري نه کوي.
سلامت اوسئ،
تشکر از شما. همی اظهارات شما را سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم دیروز رویش تاکید کرد که البته اولویت های افغانستان در این زمینه خیلی مهم است. ایمال فیضی گفته که پیشرفت های هم در زمینه تهیه توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا به میان آمده و او از اولویت های افغانستان نام برده که صلح و امنیت است، حاکمیت ملی است و همچنان گفته که رفتار خلاف حاکمیت ملی افغانستان از سوی نیروهای خارجی نباید صورت بگیره.
یو بل مسئله چه دیول چه توپ پک برخه واخلی او توپ پک برخه ونخلی دی جرگی دایره اون کو ویلی دی چه حتی د دولت وسلوال مخالفان هم کولی شي که وغوړي چې په لوی جرګه کې ګډون وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام مهرباني وکړي.
زید خیبر پښتونخوا اړپن کشمیر خان زرمالوال ستاسو سره د ټلیفون په کار خایم.
مهرباني کوئ زرمالوال صاحب.
سلامونه درته وایم سروان صاحب. دا تړون چې کوم دی ته امنیتي تړون نوم دی ورکړی دی. ما په خیال باندې خدا جبري تړون دی او بل دغه کومه را روانه لویه جرګه چې دا به لویه جرګه نه بلکې یو نمایشي لویه جرګه به وي. خلک ډېر وازمایل شو. دا خلک چې دا ټولې د غرب توکیې دي، د امریکایانو توکیې دي. موږ باید ټول هوښیار او بیدار واوسو. مننه.
سلامت اوسې پرحال. ستاسو نظر دی که چېرته جبري نو بیا ستن لوی جرګې ته څه ضرورت نو همداسې به خپه چپ خبره ختمه کړې وه که څنګه؟
بله. و یک موضوع دیگره هم که صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرګې مشورتی چند روز پیش گفته بود که در لوی جرګې مشورتی تصامیم از سوی نمایندگان و شرکت کنندگان که نماینده های مردم هستند صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور کرزی هم گفته که پس از تصمیم و تصویب لویه جرگه شورای ملی افغانستان تصمیم نهایی را در مورد امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن خواهد گرفت.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایید سب.
سروان صاحب محترم تاسو او محترم در نیمی زبط در کمینی که گلی سلامون احترامات رانی کن.
سلامت و سی کرامتا مهربانی.
سروان صاحب محترم یو آقوستان و خمیستاز تقیه پدیر درنوی داده که کم بوریدن که خپل نظر واهی باید تاسو ترپایه توری خپل نظر تطویردی چه خپل نظر واهی لخل گردل کنن مکاتوی.
بله صاحب تلفون مو دی چم نه ده قطکره مگر که تاسی دوم و دریم زلم تلفون وکي خامخا قطکو او یا که خبری بیا بیا تکرار کوي بیا هم قطکو ځکه چې اوریدونکو ډیر لرو او غواړو چې ډیرو ته نوبت ور ورسیږي. پر حال مننه ستاسو نظر دی چې هر ډول له څرګندوي بل اوریدونکو لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني. رادیو فرماین رادیوتون لطفا آواز را کم بسازین. مهربانی صحبت کنین.
بله
صدای شما را میشنویم صاحب. مهربانی صحبت کنین لطفا. بله صاحب
متاسفانه مشکل لرید په تلفون کې. خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو او دا یادونه هم ورته کو چې څو شیبه ورسته د خبرونو نوبته له خبرونو ورسته بیا هم تقریبا نیم ساعت یا شل دقیقې لرو. اوریدون کې دی مهربانی
بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورور هغه د لغمان خبره کوم.
مهرباني کوئ
سر دا تړون برابر دا باندې تاسو تړون دی افغانانو ورته یا څنګه چلل تاسو ته ګور باندې دوه دي کار ما وسو دی کوم تړون دی دې تړون څو نه دی جبر و یو څه کار پدې. خبر خبر دا دا نو ماشینې څه خبره ده چې دې رسول نبی پیښه ده لاس څه ده څو هغه دا مشران دا یو انسان نه لسی دی دغه
نوې څه اعلان کې بیا نو څوک یې موږ نه غواړو. صحیح مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. جوړ بخیر.
سلامت اوسئ مهرباني.
آزادی رادیو را.
بله صاحب ستاسو نظر ته انتظار یو. مهرباني وکړئ.
زه مسلم د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ د اګدلینا په تماس کې یم.
مهرباني کوي
ما خو دا نظر په دې باره کې ګورې موږ او تاسو خو ټول الحمدلله مسلمانان یو افغانان او په دې کې ګورې چې تاسو کوم هغه نه شي تا په شخصي نظر او دا هم نظر ده چې دغه د تړون خبره چې دا ګوره مونږ او تاسو مسلمانان یو، دا خو غربیان چې راغلي دي مونږ په وطن تجاوز کړی ده او دوی خپلې ګټې لري، یعنې خالي دي مونږ هغه لپاره راغلي دي چې اسلام دوی لپاره نه ویسي، نو په دې کښې مونږ څه پایده چې دوی سره تړون وکړو. اوس تاسو خو په دې باندې ښکاره یې نه چې بېګناه مسلمانان وارئ جوماتونو کښې به مونه الوځئ، مسلمان جومات کښې به م الوځئ.
بلې بله سید است
دا خو مسلمان نه ده الوځول، همدغه د غربیانو کارونه دي چې د مسلمانانو نه د خلکو ټوړونه پوري او دې ورته باید هېڅ د تړون امضا نه شي.
خیر، دا خو ستاسو نظر دی. البته موږ ته اعلامیې هم رستولی دي چې د دولت وسله والو مخالفانو مسؤلیت هم منلی دی چې ارسلان جمال دوی ویشتی دی، دوی وشلی دی. کوردی ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکی لرو، فکر کوم چې نه لرو وس وخت
نمیتونیم شنونده ها را گرفته. برای شنونده های عزیز یادآور میشیم که تا تقریبا 8 دقیقه دیگه بر ما زنگ نزنید چون وقت نشر خبرها رسیده، اما پس از خبرها برای حدود 20 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود در مورد برگزاری لویه جرگه. برنامه میکروفون شما ادامه خواهد